بی وزله دی دوی ورنه ډیره پیسې نه اخلي.
من شل افغانی په یو میاشت کې مونږ اخلو، درې روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي ساتخانه کې. میوه‌جات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چې مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې دې سړی خونه کې تر څلوېښتو پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د قندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل پیل شوی ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي د سرخانه کې. د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډیر راضي دي، او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو. کله کله برق نه، کله اوس پس دی هوا ګرمیږي، برقونه ضعیفه کیږي، او برقونه د قندوز ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو ورور، په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو را پېښ شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله من دی چې خپل کار پراخ کړي، څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی، او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. پرون د می یو دیرشمه ل تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولې چې وای په خوا په یو او بل پلمه او تر ډیره د وزګاری لکبل په تنباکو اختو، او بیلابل تنباکو په بیلابل لارو کارول، خو وای چې اوس یې هوت کړی او تنباکو یې پریخي چې ورسره بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
او د سیو وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاری پر روغتیا مثبت اغېز کړي او دا چې ژوند یې ښه شوی. د له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي. پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوار او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوار نه شروع کړو، بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکاری د وجې کېږي. د سیو وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه وي. که چېرته یو کاروبار یو روزګاری، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته ویل چې کڅوم خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولی، خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سږو په ناروغي اخته شوی او چې وروسته د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و، خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار ک خپل ځان ملا سوار ک پر شو دی ځان حق ته وسپارل شو. سم سینه دې کړ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 میلیون تنه د راوارد کړي دي، او دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو چې په داخل د افغانستان کې تولیدیږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کې بولی، او ټینګار کوي چې استعمال عام دمړینې لامل کېدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي اړین ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي، غاخونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدلی شي، سینه باغل او د هاد سینه باغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تماکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو په ورسوي کې هم ورزو دی ته چې د لوی اختر شپې ورځې دي. په همدې شپو ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د سارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د سارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر را روان دی په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شوی دی او د دې د وسنه بار ده خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې کې روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل ګوانډي هوا د انډیا سره چې د کلکچن حالات ته پوځي هغه بارډر هم بند شوی دلته نن راځي. دغه نه علاوه د افغانستان نه به واړه ساروی راتل چې له ګډه ویزا نو دوی وی چې هغه هم بند نه دا غین هم مال نه راځي. نو دوی بنیادی وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بیو او بنیادی وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګرانی ده هغه راځي. دلته خبرې کوو دلته کې چې کوم بیپاریان دی سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دی سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لګ داسې دي
چې څو پټول لګ که داسې دي.
ها ها ها
او
مو خړډیو والی دوه خبره مون سره پښتو
بالکل کوو ان شاء الله.
ها خدامن اردن کو راغلی او مشر سره ولاړیو او ډېر خولي سروي دلته ولاړ نه داغینه پښتنه کو چې دا سروي څنګه ور کوي او څومره داله ستل مشه تاسو ته هر کله وي مشه.
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مشه لاله.
ها جوهر.
ها جوهر لاله دا کله راشه د سرو دا کار
کوي یره مون یو وخت را ول اختر مون زمیدار خلک کوي مون دا کار ته تکړه نه دي
خلک دا زه سرو به پاریان نه
بس ما شومان دي اختر کې بس یا پکې لا قرباني ورکې او کله پکې غټم را دي تاوان هم را دي کنه او سخت بازارونه ډیر زیات تیز دي اغشتواله لپاره او خرصوله لپاره
او
ټولو لکه یو ګیا غان ډیر هي ګرانی دي.
خاجه
اوس کدا می خماته ته و دي ته ورجی دا مخپل په سلور لکه لږ زر روپیا راسته ده.
ها ا دې به خوراکم کړی له 17
تقریبا چې دلته نن سبا بوره پدرینیم زره ده شنه ګیا چې په 9000 روپیا نه سومند ده.
ها
او دا چې ماشومانم سکولونو ته دی ماشاالله دلته هم شوقیان دی راځي
ګران یې نو ګیا خپل نه ده.
نه نه جی ټول ارشه ده بای وی.
ها
لکه اوس زموږ د زمیدارې بوسینو هغه په کورونو کې نور زموږ ساروی وي هغه ته چو نو موږ هغه حساب کتاب دي سره برابر چې ماشاءالله کمې کوي که زیاتې
څونه مرا اوس رما ته خوري زیاتې
یره ډیر دي دا مې خې دي شکر دې دا شپ پنځش مې خې دي.
خا خا
دا خې دي لکه ساروګان کورونو کې مولار دی با موږ خورین اورېونه ګرن دي کنه 500 پورې ماشاءالله وي داسې.
خا خا ماشاءالله تاسو په کور کوم دې ساروی لګي
او ډېر موږ ځان لیک لمبر مې خراولو
نو اوس پورې صدا غري لکه تاسو ته ډیر وخت نه دا اخر په اخر کوي کا راضی څنګه راضی څه خبرې په ذهن
ماشاءالله خلک راضی اوس پکې ډیر خلک په ټول لوري دای زمونږ چې میو کټه روان ک ټول لپاره نو بس ما ته د نصیبې خبرې الله پر سر ولار دې نه متللې دي ست د خپل طب مالک لکه استاد دې
ټیک
دی اګه ډیر لمانو چیر په ټول سرویس صحیح نه دي اوس نن د جمعې ورځ زمونږ علم صاحب دا خبره وکړه چیرا یو سړی ویلی چې په میخه قربانی نه کیږي یا خدای پاک
سوشل میډیا راځي چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدای استاد ما تاسو ساروي داسې کوستری کنه نو کدا پټول د تاسو نرخ نه کم غل کدا سلو لکنه مره
تاسو سره جب وکړه ان شاء الله کدا ما سلويخ در تاوان یو که سلويخ در غټي بس ما تاله در کړو خبره ختمه
دا به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ور کوي بلکی ور کوي انشاء الله واجب نه انشاء الله نه رستو کیګو بیخ نه
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانه رکه نور سو وجه مشته
یې چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کبل نه د غره چالو شوی خو ډیر خلک وچی انډیا ساری بند کړل زمو ساری کابل ته نزی دا لاري ګذر یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلی او هم انډیا لید صرف پاکستان کې دا نږدې نه دي زینا مونږ لیدلی دي
نه لړې راځه مونږ نه وخه مونږ
خوشاله درو خو دې مو عزت کو خو دې
ډیر
ډیر خو که
ښه اردوونکو اوس وخت شوی دی د وړې شندمی د دمې ورسته بیا راځو او د غره سرو میلې کې چې څه کیږي تاسو ته درورو دا دمې ورسته تاسو ته هرکلی وایم اردوونکو اردوونکو دلته موږ سره بل ملګری ولاړ دغه نه پښتنه کوستل مې تاسو ته هرکلی وایم مشال لیډو کې نوم دې
نوم مې نومان دې 400 اوسیدونکو مې نساته
سونه ساروي درا وسته
یاره دا موږ تقریبا د 68 لک روپورا وستیو ټول مال او دې کې د موږ بیا را در بیا نور را ول دلته موږ په ودان خرڅو
وزن باندې دا توش پیتو لکه چې ټول په وزن خرڅ
ټول مې په ودان خرڅ کړ دې کې دانه نیمه داسې رااله چې مال تاوان مو کو جب مو کړې و نه جب له خونو شو وړې دې نو اکثر موږ په ودان ساروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دې کې سمره چې ته په ټول خرڅ نه سخره په ګټه خرڅ کړې
دې کې چې کوم موږ په ګټه خرڅ کړې هغه ډېرې توري 12000 13000 9000 8000 روپې دا موږ بچ کړي
یو
ساروي خو په دې یو ساروي معنی چې دې موږ په تاسو ته په دې معنی 6000 او 6500 روپې خرچه راځي 14000 روپې خرچه په دې د لاور راځي چې دا موږ دا غوډه له دلته راوړو نو چې دا خرچه مرشي دې سره حساب کینو دا موږ ته 5000 روپې اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو چې
دا تیر کال موږ دا سکتلې یوګه کراچی تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سم ورکو
کنه او د سړل خبره فرص کټو کړو درو لکو بیا او تل دا درنیم لکو ختنه بیا سستو
نو بیا دا صورت خالي چې موږ خو هغه سره خبره دا اواز داګه کړه سټال کړه دا نو بس هغه لمن ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال دا سی وزن ته لنجه ما لیدل
او بالکل لنجه پکې را دي خبره مخ کی رستو شي کنه او دې کال ته په وزن دا موږ له دونه واره نه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو تلک سہولت زیات شي
دې بیا فایده تاسو تم کی کنه فرص ک په وزن او خطر د درو لکو او مخ کنه خبره دا شیوی چینی ګران شیوی
بالکل منګه پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبرو کو پدرې لکه ورکو چې دغه کانټي ته راخوي جو ود درې نیمه لکه وي
او تر دوه نیمه نه بیا
نو بعد بیا موږ خپل قسمت ته نو
صحیح دی مهرباني وکړئ اور دن کو ګور دلته کې هغه سن کې لټو هغه سن کې خبره نه کوي او ډېر کم مراغلي دي د ګرانې په وجه نو ګور چې هغه سن کې سوای هغه لټو بیا سره خبرې کوي چې سارول راغلي
کې دلته کې ټول ورکونه سنگره
السلام علیکم زرا غلی ما ساروی غشتولا بدلته کې دونه گرانی ده چې بس څوک سلور نیم لکه وای څوک سلور لکه وای کپا ټول باندې ارزان پروت په غیب والو خو دا غشتونه بیخي وتی
تیر کال چې تاسو غشتو اندازم سره چې دا د سومره د نرخ فرق راغلی هغه ساروی نن سبا
یره د هغه ساروی او د ساروی کم اس کم ډبل ډیفرنس راغلی تیر کال چې مونږ کم ساروی تقریبا په 8000 اغشتو هغه د وخت کې په 1,60,000 او په 1,500,000 باندې دومره ډېر فرق راغلی د ټول نن سبا عمدار اې د چې ساروی ډیر زیات ګران هیڅ دغه څوک نه کوي
ډېر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وسو تر
دغه سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو هم دغه سوچ ته یاره ځان لسه قرباني څوک نشي کولی هم دغه یې سیبه کوي اوس
ما نوم مسلمان دی نشته اوسیدونکي مونږ اوس بس هر ویل اوس تیری او چې څوک یې پتو نه پتو لیم غرسو او چې څوک دا شیخ دا سیم غرسو نو بس
ګټه
ستاسو په خیال پټول کې ده که بس یاره دا ګټه همدا چې بس همدا چې خرچ نه خاله
ټول کې یو پد وګران
پټول کې یو پد وګران جی صاحب وي ها دا چې 300 روپیا موږ ته ملاوي کې بس موږ ساوي خرڅو
دا ډېر خلکو سره زمې له شم دی وي چې را دې کړ ډېر زیات ګران دی په څه وجه ګران دي تاسو ساتلې
نه بس نن صاحب بس ګران خرچي دي خامخا دا به واخه ځان دي پلوا خغان هم نشته دا ټول سرویس دي نو بعد دې پوسواله سوګر وړي سو کوله کوتره وړي نو با ټول دبا پیسې په خوري
دروازه بسوم را فراک
بس خامغه حضور اتوسه ور بوغ بخبرات کی
د مشال ډو قدرمنو اور دن کو دغه دغه کا د بیپاریانو خبر تاسو ور دی دلته کې سروي زمينه ډیر زیات راغلی ډیر مزیدار سروي دی خو نرخونو نرخونه دا سړي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا دوه سووي او غټ سروي خو په سیدا سره سلور لګو پنځو لګو شپږ لګو
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
از رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادې میلم په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغال ول زده کړې مې ندي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وختې د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم. په هماغه ګړی یې وروستلم، هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما له وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ماته راکړه دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې و ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبار یې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومې دی ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه هغه ول شدي هغه ته مې ورکوي یو راز یو راز یو راز چې مویل ولیدې هغه په افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو کته هم چې یو څه لاس په پښ کې والی وو تبان هغه دې درلودلې سپنځې دې درلودې تخنیکي سپنځې دې درلودلې خو هغه شعر هغه هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې ورکړی نو د تا څنګه څنګه مې د ټول افغان سره هغه پیل سره او په دې باندې زه هم ورسته هغه سره مې چې کولای سم یعنی هغه زه تشویق کوم هغه چې تاسو دا هغه ورځې زه خوشالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولای نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوشاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مې کندهار کې دی خدای دې مل سي اغه دا ورته داستانونه چې مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایراني اغه لیکوالانو دا چې ډیر مشهور و ده دوی دا ورته داستانونه به په افغان ته جماړنه بیا دې وځ په خپل نوم نو ور کوله اغه وخزه اغه ما ګر چې کوچنی وم زما نور خواندیم کوچنی نه وي دا بس ما په نوم زما د بلی خور په نوم د بلی خور په نوم باندې امر کوله چې واز د نوم نه دا نو اغه مې یو څه تشویق یاره درلودله چې زه یو څه هغه سپله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بل خور اوس هغه سره ده کریمه رسولي ارواشاده اغه ته ما یو کال مشره ما یې غوښته ښکارا کوي ما دا دی ماشیر ولې کی اخبار مې واسه وی دا دی چا هغه دا وسوم ولې کما نو بیا یې غیم شیر ولې کی وایسته وی بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې په روس ښکارې کتاب چاپ شو دا بس د سیاست توازن نو اغه دا سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پرې شوالا او از ما خور دا بعد مرغ چی په ځواني کې هغه سره وفات سره او زه یې واس پات سره ما نو دا دي تر اوسه پورې ام دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه سیاست رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځوان کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا ورسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله او هغه د مطالعې د از ماستر چې وو ډېر عالم سره یې وو دیني علم یې زیات درلودی او دا اصلي علم یې درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسی هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېناستي د هغه سره په کمبلي کې کښېناستلم مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې څه شي شي د څه ورته لرم او څه کولی. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا ساب بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بندی ده احساس و اتفی زیجنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پر برخه که دی خزینه و پر شرایط و پر حالات و برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایط و حالات و تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو وس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅکیده.
شعر یو
داسې
اغلری شته، واقعا ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مته نه دی ورخه غړزه، دا اوس تر شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي، هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. ما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر په شیر پسې به توم ورځي په دې حساب باندې. مثلا اوري به شیر به اوري کته وخت نه لري چې ویل کې ته به شیر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګوري فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه. نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه څښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس.
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي ولس کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکی او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چو در پیشور اغنی که بود در افغانستان پر کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی ورسته معمولیت تو اوچ پر دوازار دیل لسم که رسته در کالت رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی که تاقیب که. نو دا کال ورسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی.
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگر
دیل کام خدای دی بکی چی تسو ستاس پا اغمی خبری کری ستاس پا دلوان
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
زړه باندې غمجن یما، زه پتا مین یما جڑ باند غم جن یما زبان غم جن یما زبان غم جن یما دیر یما خوشالا دیر یما خوشالا چپور می د سودا شوا مینا 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 می علم کی رسوا شوا مینا مینا می علم کی رسوا شوا تو کی می کولے تو کی می کولے